گرانو اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا دیوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قدر من اوریدون کو زمر سلامونه کی پیرزوینه و منی د تهران رادیو ل مازیګرنه وسط خبرونه سره زالی اسقر ابدی سره د خپل ملګرو ساسو درنه حضور حاضر سیو. نن د جمعه مبارک ورځ د 1404 مریس کال د سومبلې یا د ورځې د میاشتې 28 نیټه او د 2025 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 9 نیټه ده چې د 1440 قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 14 نیټې سره سمون خوري. قدرمنو اوریدونکو، نن به هم خبرونه د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې په دې باندې بحث وکړو چې آیا د اسرائیلو او ترکیې ترمنځ د جنګ امکان سته او کنه. ورپسې به هم د وطن او کډوالۍ تر عنوان لاندې د مهاجرت په هکله یوې په زړه پورې خپرونې ته غوښتئ. له هغه وروسته به هم ستاسو په غږونو او پیغامونو مشتمله هر کله راشه خپرونه درته وړاندې سي، او په پا کې به هم تلپاتې وږمې واورئ. چې په دې سره به مو د نن ورځې مازیګرنۍ او ساعته پروګرام ختم سي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/space زموږ د ویبپاڼې درک دی، او همداشان pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریکولی سي. اوس په تهران کې د مازیګر 4:00 دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر وایي چې اروپا زموږ د سوله ییزې طرحې د څېړلو په ځای پلمې لټوي. امریکا د ایران په چابهار بندر باندې تحریمي معافیتونه لغوه کړي. ترامپ د افغانستان د بګرام هوایي اډې د نیولو غوښتونکی سو، او د افی نړیوال سازمان وایي چې 15 نړیوال شرکتونه د غزې په نسل وژنې کې د اسرائیل رژیم مرسته کوي. اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراق چې د ایکس په ټولنیزې رسنۍ کې ولیکل، پرون ما د ایران اسلامي جمهوریت لخوا یو معقول او د تطبیق وړ پلان اروپایي همکاران ته وړاندې کړ، تر څو راتلونکو ورځو کې د یو غیر ضروري بحران له رامنځته کېدو څخه مخنیوی وسي. په هر حال د اروپایانو لخوا د دې پلان د څېړلو پر ځای ایران اوس له بې ځایه پلمو او خنډونو سره مخامخ دی. من جمله دا خندونکې دا چې ګواکې د ایران خارجه وزارت د هیواد د سیاسي جوړښت استازی نه دی. هغه زیاته کړه: زه خوشحاله یم چې د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون د ایران د وړاندیز په سموالي او معقولیت باندې اعتراف کړی دی، لیکن هغه او نړیواله ټولنه باید پوه سي چې زه د ایران د اسلامي جمهوریت د ټولو بنیادي ارګانونو من جمله د ملي امنیت د لوړې شورا له ملاتړ څخه برخمن یم. عراق چې ټینګار وکړ کېدای سي حقیقت دا وي چې د اروپا د بهرنۍ چارو ارګان د صلاحیت له چوکاټ څخه بهر وي. له همدې امله اوس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عمل کولو وخت رسېدلی، او د مقابلې پر ځای باید ډیپلوماسي وټاکل سي. د خطرې کچه خورا لوړه سوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه: ایران مخکې له دې خپل ونډه ادا کړې ده. د اټومي انرژي له نړیوال اجانس سره د یوې هوکړې لاسلیک کول چې زموږ د کورنۍ او نړیوالو ژمنو سره سمون لري، او د ایران د پادومان لاندې اټومي تایساتو د غیر قانوني بمبارۍ سربیره له دې ادارې سره د همکارۍ یو نوی څپرکه یعنی فصل پرانستی دی. دوهم دا چې د یوې نوښتګرې عادلانه او متوازنې وړاندیز یا طرحې وړاندې کول چې رښتینیو اندېښنو ته ځواب وایي او د دواړو خواوو لپاره ګټور دي. د دې نظر د دې طرحې عملي کول کولای سي په چټکۍ سره ترسره سي، او د اصلي اختلافات ټکو په حل کولو کې د بحران له مخنیوي سره مرسته وکړي. عراق چې ټینګار وکړ د پرمختګ مخ پر وړاندې تګ لاره سته، خو ایران نسي کولای یوازنی لوبغاړی وي چې د عمل مسؤلیت پر غاړه اخلي. د امریکا حکومت اعلان وکړ چې په ایران کې د چابهار بندر تحریمي معافیت به لغوه کړي. د انډین اکسپریس خبری پاڼې لیکلي د امریکا حکومت د ټرمپ په مشرۍ اعلان کړی چې په ایران کې له بندیزونو څخه د چابهار بندر معافیت چې هند پرې کار کوي لغوه کړي. د دې ستراتیژیک بندر پر وړاندې بندیزونه به د سپتمبر له 19 یعنې شاوخوا 10 ورځو وروسته عملي سي. دا اقدام چې په اصل کې ایران په نښه کړی د هند لپاره هم جدي منفي پایلې لري، ځکه دا هیواد له ایران سره یو ځای د چابهار بندر په پراختیا بوخت دی او هند له دې بندر څخه د افغانستان او منځنی اسیا ته د لاسرسۍ لپاره کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان توماس پیګوت په یوه اعلامیه کې وویل د بهرنیو چارو وزیر د ایران په خلاف د ولسمشر ټرمپ د اعظمي فشار پالیسۍ په لړ کې هغه معافیت لغوه کوي چې د افغانستان د اقتصادي او سوداګریزې ودې په موخه د ایران د چابهار بندر لپاره په نظر کې نیول سوی و. امریکا په 2013 میلادي کال کې د چابهار بندر پروژه له بندیزونو څخه معاف کړې وه. د امریکا له دې پرېکړې سره سم همدارنګه د افغانستان لخوا د ایران د نفتي محصولاتو د وارداتو معافیت په هم لغوه سي. د چابهار بندر یو ژور اوبو بندر دی چې د ایران د سیستان او بلوچستان په ولایت کې موقعیت لري. دا بندر د هند، افغانستان او منځنی اسیا هیوادونو لپاره د سوداګرۍ یو اسانه لاره بلل کیږي. بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې واشنگتن په جدي توګه هڅه کوي په افغانستان کې د بګرام هوایی اډه بیرته ونیسي. دا اډه د امریکا د امنیتي ګټو او د چین په ګډون د سیمه ییزو ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره ستراتیژیک ټکی دی. د امریکا ولسمشر ټرمپ د انګلیس له لومړي وزیر کایر ستارمر سره تر کتنې وروسته د بګرام هوایی اډې د بیرته نیولو لپاره د امریکا د پلانونو خبر ورکړ. ترامپ په دې کتنه کې د افغانستان د اوسني وضعیت او د طالبانو د نفوذ د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د بګرام اډه د خپل ستراتیژیک موقعیت په خاطر د امریکا لپاره ډیره مهمه ده. ترامپ په خپلو خبرو کې وویل موږ هڅه کوو چې د بګرام اډه بیرته ونیسو. دوی له موږ څخه یو څه ته اړتیا لري او دا اډه به په ځانګړې توګه زموږ لپاره مهمه ده، ځکه چې دا یوازې یو ساعت له هغو سیمو لیرې ده چې چین پکښې خپلې اټومي وسلې تولیدوي. هغه زیاته کړه چې امریکا باید د خپلو تیرو بهرنیو پالیسیو له تېروتنو زده کړې کړې وي او په نړیواله کچه په تېره بیا په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیکو اړیکو بیا رغونې ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان اعلان وکړ چې 15 نړیوال شرکتونه د سیونستانو لخوا د بشري حقونو په نقص کې شکیل دي او دا رژیم یې په غزې کې د نسل وژنې په ترسره کولو کې مرسته کړې ده. د الجزیرې د راپور له مخې د بخښنې نړیوال سازمان د 15 نړیوالو شرکتونو د رول په اړه خبر ورکړ چې په غزې کې د اشغالګرو د اقداماتو په اسانولو کې مرسته کړې. د دې سازمان په وینا دا شرکتونه د پوځي بریدونو لپاره د تجهیزاتو او خدماتو په چمتو کولو سره د نړیوالو قوانینو په نقص کې همکاري کړې ده. ځینې تورن شرکتونه عبارت دي له د امریکا بوئینګ شرکت، د امریکا لاکهید مارتین او بالانتیر شرکتونه، د سیونیستي رژیم د البت سیستمز، رافائل، کورسایت او میکروت شرکتونه او د هوایی صنایعو شرکتونه، د چین هایک ویژن شرکت، د هسپانیې کافیا سی ای اف شرکت او د جنوبی کوریا اچ دی هیوندای شرکتونه. د بخښنې نړیوال سازمان په خبره سوي اعلامیه کې ویلي موږ غوښتنه کوو چې په غزې کې د نسل وژنې ملاتړ کوونکو شرکتونو سره هر ډول تجارت او پانګونه پای ته ورسیږي او د دوی پر وړاندې د بندیزونو عملي کول یقیني سي. د غزې په ترانګه کې د اوربند پریکړه لیک ویټو کول اسرائیل ته د نسل وژنې د اجازې ورکولو په معنا ده. د فلسطین مقاومت دلو د ملګر ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا لخوا د غزې په ترانګه کې د اوربند پریکړه لیک ویټو کول سیونیستي رژیم ته د لا زیاتو وژنو لپاره د اجازې د ورکولو په توګه وبلله. د المجاهدین غورځنګ په یوه اعلامیه کې وویل موږ د امریکا د جنایتکاري ادارې لخوا د امنیت شورا په غونډه کې د غزې د اوربند پریکړه لیک ویټو په کلکه غندو. دا اقدام یو ځل بیا په روښانه توګه ښیي چې امریکا د غزې په ترانګه کې د فلسطیني ولس پر وړاندې د سیونیستي رژیم لخوا د نسل وژنې او په جنګ کې حقیقي برخوال دی. دغه غورځنګ ټینګار وکړ د امریکا لخوا د اوربند پریکړه لیک ویټو کول د سیونیستان لپاره د لا زیاتو وژنو او نسل وژنې د ترسره کولو لپاره سپین چیک دی. المجاهدین زیاته کړه موږ د خپل لس پر وړاندې د نسل وژنې جګړې په دوام کې امریکا په بشپړه توګه مسؤل ګڼو، ځکه چې امریکا تر پایه د سیونیستي رژیم د سیاسي او پوځي ملاتړ په دوام ټینګار کوي او د نتنیاهو او دغه د جنایتکاري ډلې لپاره خوندیتوب برابروي. د فلسطین د جهادي اسلامي غورځنګ هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د امریکا لخوا د غزې په ترانګه کې د نسل وژنې د بندولو پر وړاندې د ویټو امتیاز کارول یو ځلی بیا ښیي چې ترامپ اداره د دې جنایتونو عملي شریک او اصلي هڅونکي ده. د الاحرار فلسطینی غورځنګ هم په خپل وار سره اعلان وکړ موږ د امریکا لخوا د غزې په ترانګه کې د نسل وژنې جګړهییزو جنایتونو د بندولو پریکړه لیک ویټو کول په کلکه غندو. په عین حال کې د ماس غورځنګ په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی د غزې په ترانګه کې د اوربند پریکړه لیک ناکامولو لپاره د امریکا لخوا د ویټو امتیاز کارول د نسل وژنې په جنایت کې د امریکا د بشپړې همکارۍ او ګډون روښانه څرګندونه کوي. له څلور سو زیاتو مشهورو نړیوالو هنرمندانو د یوې کلتوري کمپاین سره یوځای سوي او غوښتنه یې کړې چې د دوی موسیقي آثار له اسرائیلي ډیجیټل پلیټفارمونو څخه لرې سي. ایبری ورسپانی هارتس راپور ورکړی چې دا کمپاین د غزې په ترانګه کې د فلسطینی ولس پر وړاندې د سیونیستي رژیم د جنایتونو په غبرګون کې د هیڅ موسیقي د نسل وژنې لپاره نه ده تر عنوان لاندې جوړ سوی او تر اوسه له څلورو سوو زیاتو نړیوالو هنرمندانو د یوې اعلامیې په لاسلیک کولو سره ورسره یوځای سوي. په لاسلیک کوونکو کې نامتو ډلې لکه د انګلستان مسیف اټک، د سکاتلینډ پرایمل اسکریم او د امریکا کوریا جاپانیز بریکفاست شتون لري. دا د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدرمن اوریدونکو د سیاسي تفسیر سره تاسو په خدمت کې یو په دې باندې په بحث وکړو چې د ترکیه او اسرائیل ترمنځ د جګړې احتمال شته او کنه. اوس موږ سره ملوسي د اسرائیل لخوا پر قطر برید د ترکیه او اسرائیل ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیات کړی او د انقره او تل ابیب ترمنځ د مستقیمی دغری احتمالی را برسره کړی دی. یو سیونیستی شننکې دا کوي چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې څخه د طوفانو لقصه عملیاتو راهیسې اسرائیل خپل ملي امنیتي تګلاره بدله کړې څو د ممکنه ګواښونو پر وړاندې د ځنډولو په ځای سمدستي غبرګون مشي. اسرائیل د طوفانو لقصه له عملیاتو وروسته په دوو کلونو کې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې بې مخینې بریدونه کړي او د یرغلیز چلند یوه بېلګه یې ښودلې ده. وحشي ډوله او تیریګرو اسرائیل وس د منځني ختیځ شپږ هیوادونه یعنی فلسطین، غزه، لبنان، سوریه، یمن، ایران او بیا قطر د غزې د دوه کلنې جګړې په بهیر کې پنه شکړې. په حقیقت کې پر قطر برید د ترکیه او پاکستان په څیر هیوادونو لپاره هم د خطرې زنګ دی. همدارنګه د اسرائیل او ترکیه د مشرانو ترمنځ لفظي شخړې هم زیاتې سوي. د اسرائیل لومړي وزیر نتنیاهو په بیت المقدس کې په یو لړ څرګندونو کې وویل موږ دلته په بیت المقدس کې یو، دا زموږ شار دی ښاغلی اردوغان، دا ستاسو شار نه دی، دا زموږ شار دی او تل به زموږ وي، نور به ونه ویشل سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د نتنیاهو د دغې ادعا په ځواب کې چې بیت المقدس به د تل لپاره د اسرائیل وي وویل موږ به هیڅکله اجازه ورنه کړو چې مقدس ښار بیت المقدس په ناپاکو لاسونو کې ککړ سي. هغه زیاته کړه د ایدیالوژۍ له پلوه نتنیاهو د هیټلر د خپلوانو په څیر دی. د قطر پر پلازمینی دوه باندې ورستی برید د اسرائیلو د تیریو د پراخېدو شودنه کوي. هغه وادونه چې په خوا په مستقیم ډول په نشاسیو نو وس په نشکیږي. دغه اقدام چې له نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه ده په سیمه کې جدي اندېښنې راپارولې دي. په قطر کې د حماس پر مشرانو برید د اسرائیلو لخوا ترکیه ته یو پیغام دی. په ترکیه کې د حماس ورستی پناه ځای کېدای سي د برید بل هدف وي. د بهرنۍ پالیسۍ د ډیرو شنونکو په باور د ترکیه د ناتو غړي توپ د اسرائیلو د بریټ پر وړاندې محافظت نه کوي. د اسرائیلو بریټ کېدای سي د یو هیواد پر وړاندې د روا دفاع په توګه وګڼل سي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي او د ناتو د 15 مادې لمخي به خو کار خبرګون ونه شي. د سیونستي ورسپانو او په تیر بیا د هارتي خبرونې تحلیل ښودنه کوي چې ترکیه د حماس د ملاتړ او په سوری کې د پوځي شتون د پیاوړتیا لامل کېدای شي د اسرایلو بل هدف وي. د احتمال د دواړو خواوو ترمنځ په سوری کې د سیالۍ او دښمنانه څرګندونو په شمول د نتنیاهو لخوا د ارمنیانو د نسل وژنې په رسمیت پیژندلو له امله پیاوړی سوی دی. ترکیه د ناټو د غړي په توګه د دفاعي سیستمونو او د وسلو تولید په شمول خپل پوځ بیخبینی تایسات پیاوړی کړی څو د اسرایلو د ګواښونو پر وړاندې چمتو وي. په سوری کې د ترکیه پر راډاري تجهیزاتو وروستي برید چې د ترکیه د څو پوځیانو د وژل کېدو لامل سوی او د انګرې هڅې چې د اسرایلو پر وړاندې د ځایي ډلو ملاتړ وکړي د دغې ډغرې روښانه نښې دي. په اپریل میاشت کې د آذربایجان جمهوریت منځګړیتوب د ترکیه او اسرایلو ترمنځ د تصادفي شخړو د مخنیوي لپاره یوازې موقتي حل و او د تاوتریخوالي ریښې له منځه نه دي تللې. له بلې خوا په سوریه کې د ترکیه او قطر ترمنځ زیاتېدونکې ملګرتیا په تېره بیا د بشار اسد له سقوط وروسته د اسرایلو اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. له پوځي پلوه اسرایل په پرمختللې ټکنالوژۍ، هوایي ځواک او ایټمي وسلو سره برتري لري، خو د ترکیه پوځ چې د ناټو یو له سترو ځواکونو دی د جدي ننګونو د رامنځته کولو توان لري. د اسرایلو هڅې چې د ترکیه لپاره د F-15 جنګي الوتکو د پلور مخنیوی وکړي د انقرې د پوځي پیاوړتیا په اړه د تل ابیب اندېښنې ښيي. دا د سیاسي تفسیر پای. قدر من اولیدون که در پروگرام لدوام سر ساسو پا خدمت که اوز مرسرم لواسه.
دکار دپار دزیات آید دپار
دکار پلاتا که اوم ارشم مهاجرت وکلم.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد. مردم زیادی هر روز کشتن میشون.
چون مهاجری
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن او کډوالی
د تهران د پښتو خبرونې خوګمینه والو په دې شبو کې حامد سیما سره د خپل ګران ملګری
صادق حسین
وطن او کډوالې نومې لړۍ لننني مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شوې ده. هیله ده چې د ملګرتیا فرصت یې ولري.
ډیرو قدرمن اوریدونکو تبعیض یعنی د انسانانو ترمیان د وی نه پیدا کرخې رخ کول هغه کرخه چې د رنگ ژب یا کېدې اصل له لارې تیریږي. دا کرخه په ساده ډول رخ کل کیږي خو د پکولو لپاره کلونه کلونه هڅې غواړي. زه دلته یم تر څو له تاسو سره په دې غږیزې نړۍ کې یو لنډ سفر وکړم. یو سفر د کیسو او کتنو په لور ځینې وخت یو پول یوه کتنه کولی شي هر څه بدل کړي. د مازیګرانې باد پاره مې سره د تنګو کوڅو او خټینو دیوالونو ترمیان تیریږي. لمر خپل وروستی رڼاګانې د خټو پر بامونو خپروي. رحمتیار یو سړی چې اوږی لخ کتوي خو سترګې د امید رڼا لري د خپل کوچني زوی لاسې نیولې او د هغه پل پر لور روان دی چې له کلونو راسې د کلي هغه ړخ له اصلي سړک سره نښلوي. پل ساده او زوړ دی. د لرګیو تختې درزونه لري او زنګ وهلي میخونه د هر ګام سره لږ غږ کوي. زوی په شوق سره د پول هغه اړخته ګوري چیرته چې د ښار څراغونه له لرې ټمټیاوي په ذهن کې. رحمتیار یو سړی چې اوږی لږ ښکته دي خو سترګې د امید رڼا لري د خپل کوچني زوی لاسې نیولی دی او د هغه پول په لور روان دی چې له کلونو راسې د کلي هغه اړخ له اصلي سړک سره نښلوي. پول ساده او زوړ دی. د لرګیو تختې درزونه لري او زنګ وهلي میخونه د هر ګام سره لږ غږ کوي. زوی په شوق سره د پول هغه اړخ ته ګوري چیرې چې د ښار څراغونه له لرې ټمټاوي په ذهن کې یې. د پول هغه اړخ د فرصتونو ځمکه ده. هغه ځای چې لوی ښوونځی د لوی میدانونه او هغه دوکانونه لري چې په کلي کې نه دي لیدلي خو د رحمتیار کتنه درنه ده. هغه هم د پول هغه اړخ پیژندي خو له بلې خوا زاویې د کار لپاره سختې سیالۍ هغه خبرې چې د پردې والي یادونه کوي او هغه کتنې چې ځینې وخته مهربانه دی او نه پرې دوی یو ځای پر پول ګمونه اخلي. د لارې لومړنۍ نیمایي کې یوازې د باد غږ او د تختو چغښت دی. کله چې د پل میاسته رسیږي رحمتیار ودرېږي زوی مخکې خم شوی په لیوالتیا سره د ښار لیدلو ته رحمتیار ژوره سا اخلي. هغه پوهیږي دا پل یوازې د لرګیو میخونو نه دی، دا د دوو نړیو نامرګي سرحد دی، هغه نړۍ چې شاته یې پرېښوده او هغه نړۍ چې باید ورننوځي د ټولو هیلو او ویرو سره.
خانم اوس راځئ خپل کتنه له پل څخه لږه پورته کړو او لوړې وګورو. کډوالي یعنی د انسانانو له یوه ځای څخه بل ځای ته تګ په دې هیله چې غوره ژوند جوړ کړي، یوه داسې هیله چې ځینې وخت د لاسي څراغ په څیر لاره روښانوي، خو نابرابري د یوې سیوري په څیر ده چې له هغې شیبې چې د کډوالۍ پرېکړه کوي تر کلونو کلونو وروسته تر رسیدو پورې لا کډوال سره مل وي. سیوری چې ځینې وخت په یوې شیبې کې ځان ښیي خو اغیز یې تر اوږدې مودې پاتې کیږي. نابرابري یعنی واټن په کار، عاید، درملنې، زده کړې یا حتی هغه څه ته لاسرسی چې شاید له ټولو مهم وي، یعنی ټولنیز احترام. دا واټنونه یوازې په احصایو او جدولونو کې نه دي، بلکې په ورځني ژوند کې هم لیدل کیږي. د روغتونونو په اوږدو صفونو کې، په ټیټ مزد قراردادونو کې، په هغو ټولګیو کې چې تل ستا لپاره یوه خالي څوکۍ کمه وي، او توپیر یعنی هم دا وطن د هوښیارو یا نه هوښیارو چلندونه او پریکړو له لارې لا ژورېږي، ځینې وخت توپیر څرګندوي. د کار غوښتنه رد کول یوازې د یوه ناپیژندلې نوم یا لهجې له امله چې د بشري سرچینو مدیر له لهجې سره ورته نه وي، ځینې وخت پټ وي، آرام او بې غږه د یو چا استعداد او وړتیاو باندې سترګو پټول یوازې د دې لپاره چې زموږ له ډلې نه دی، یا هغه فرصتونه چې د خبرو او ملګرتیاو په چینل کې شریکیږي خو هیڅکله یې غوږونو ته نه رسیږي. توپیر کولی شي په سړو کتنو د یوې غوښتنې په ځوابولو کې په ځنډ یا حتی په ظاهراً بې زیانه ټوکو کې پټ وي، چې هر ځل یو نامرئی سرحد یادوي او دا سرحدونه هغه دیوالونه دي چې کډوال باید ترې تیر شي یا ورسره ژوند وکړي.
پګور دن کو راځي چې اوس په مشخص ډول د نابرابرۍ څو اړخونه وګورو چې کډوال ورسره مخامخ کیږي. لومړی اقتصادي نابرابرۍ، ډېری کډوال حتی د مهارتونو لرلو سره سره هغه دندې ترلاسه کوي چې ټیټ مزد لري او امنیت یې هم کم دی. دوهم تعلیمي نابرابرۍ، د کیفیت لرونکو ښوونځیو یا پوهنتونونو ته لاسرسی تل برابر نه دی. هغه ماشومان چې د مقصد ژبه یا تعلیمي نظام نه پیژني اکثره د پاتې کېدا په حیث لویږي. دریم روغتیایي نابرابرۍ، د ډاکټرانو لرل او د نه لرلو ترمنځ واټن تل یوازې یو شمیر نه دی، ځینې وخت د یو عمر توپیر دی. څلورم د کار بازار نابرابرۍ، تعلیمي اسناد ممکن ونه منل شي او د مسلکي پرمختګ فرصتونه په اسانۍ سره کډوال ته نه ورکول کیږي. پنځمه کلتوري او ټولنیزه نابرابرۍ، درنې کتنې، لیبلونه او ځینې وخت هغه خبرې چې په جمع کې ویل کیږي او د روح پر مخ د خراش په څیر پاتې کیږي. شپږمه رواني نابرابرۍ، کله چې کډوال ځان له نورو سره پرتله کوي او ویني چې د هڅو سره سره لا هم لوی وټن شته، دا وټن په ذهن کې یو لوړ دیوال جوړوي. کلکشن هم وګرځو، وینو چې د کډوالۍ پدیده د بشري تاریخ لپاره نوې نه ده. له زرګونو کلونو راهیسې انسانان د اقلیمي بدلونونو، د سرچینو د کمښت، جګړو یا د غوره ژوند په لټه کې له یو ځای څخه بل ځای ته کډه کړې ده. له قبیلوي کډوالیو په پراخه دښتو کې نیولي تر لویو ښاري جابجایو پورې، د صنعتي انقلاب په دوره کې تل د حرکت او بدلون جریان د ټولنو د جوړښت سبب شوی دی. خو د کډوالۍ شکل او معنا په وروستیو دوو په درو په ځانګړې توګه له شلمې پیړۍ وروسته بدل شوی دی. په تیر کې کډوال معمولا نوې ټولنې ته ننوتل او په دودیزو چوکاټونو کې جذبېدل، که څه هم بیا هم د بې باورۍ او ځینې وخت دښمنۍ سره مخامخ کېدل، خو نن ورځ کډوالۍ اکثرا د ملي سرحدونو، قانوني هویتونو او پیچلي اداري مکانیزمونو سره تړلې ده. اوس کډوال نه یوازې د نوي جغرافیا سره بلکې د هغو قانوني اقتصادي جوړښتونو سره هم مخ دي چې ځینې وخت نابرابرۍ بیا تولیدوي. دا یعنی تعلیمي نظامونه، د کار بازار او حتی د روغتیا سیستمونه په داسې ډول جوړ شوي چې ځینې ډلې په غوره موقعیت او تورې په ټیټ موقعیت کې ځای پر ځای کیږي. کله چې نن ورځ کډوال یو نوي هیواد یا ښار ته ننوځي، د هغوی پیشداوریو او قضاوتونو له میراث سره مخامخ کیږي چې په سلګونو کلونه د قدرت په اړیکو، استعمار یا اقتصادي سیالیو کې ریښې لري. په بل عبارت، معاصرې نابرابرۍ یوازې د یوې پیښې یا لنډمهاله پالیسۍ محصول نه دی، دا د یوې تاریخي زنځیر حلقې دي چې هغه زنځیر چې ځینې وخت د سرحدونو د لومړنیو کرښو او د سرچینو د ویش سره پیل شو، تر نن ورځې پورې د کډوالۍ قوانینو، نظارتي ټکنالوژۍ او ټولنیزو بنسټونو په بڼه دوام لري.
خوږو دوستانو، د دغې لارې په پای کې باید ومنو چې کډوالۍ یوازې په نقشې کې یو ځای څخه بل ځای ته تلل نه دي، دا یو څو اړخیزه سفر دی، داسې سفر چې پکې سرحدونه یوازې جغرافیایي کرښې نه دي، بلکې ذهني، کلتوري او حتی احساساتي سرحدونه دي. کډوال نه یوازې د خپلو توکو بار پر اوږو وړي، بلکې خپلې خاطرې، ژبه او دودونه هم له ځان سره وړي. خدا سفر تل په هوارې لارې نه تیریږي، د هغو پلونو تر څنګ چې جوړیږي دیوالونه هم راپورته کیږي. د زده کړې او کار نوي فرصتونه ځینې وخت د پټو یا څرګندو توپیرونو سره مل وي. په یوه اړخ کې د هغو انسانانو مهرباني ده چې د مرستې لاس اوږدوي، او په بل اړخ کې هغه قضاوتونه دي چې یوازې د لهجې یا د پوستکي د رنګ پر اساس جوړیږي. د کډوالۍ تجربه له دوو نړیو سره مخامخېدل دي، یوه داسې نړۍ چې شاته مو پرېښودلې، او هغه نړۍ چې پکې د نوي مقام په لټه یې. دا ځای په ځای کول ستا هویت بډایوي او ستا د لید افق پراخولی شي. که ټولنیز او ذهني جوړښتونه د کوربه ټولنې تنفس او ودې ته اجازت ورکړي، نو زمون کتنه کډوالۍ ته باید له احصایو او راپورونو ور اخوا وي. موږ باید انساني کیسو ته پام وکړو، هغو ګامونو ته چې پر پلونو اخیستل کیږي، او هغه غږ ته چې د هر دیوال تر شا خاموش شوی دی. یوازې کله چې دا غږونه واورېدل شي، نو موږ کولی شو له دیوالونو تیر شو او هغه پلونه جوړ کړو چې نه یوازې دوه ځایونه بلکې دوه زړونه او دوی نړۍ سره نخلوي. رحمت یار لا هم هلته ولاړ دی، د پل سیوری لاندې، او دواړو خواو ته ګوري.
ګرانو اوریدونکو، دا وه د نابرابرۍ او کډوالۍ نننۍ کیسه. هیله لرم دا کیسه او دا کتنه مرسته کړې چې دیوالونه ووینو، پلونه جوړ کړو. تر بل پروګرامه د ځان او خپلو خوبونو خیال وساتئ.
خاد او آباد اوسئ.
کلا
راشا،
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو او د هر کل راشه د ګل بړ خيستا ګلانو په خپل درنه حضور کې زما جمیل بنگش او زما د محترم همکارې
فاطمی
لامینه او اخلاصه ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنه هیله چې روغ جوړ د خوشحالۍ په جامو پټ خپل پروګرام اوریدو ته به ناست یاست ان شاء الله چې لا متعال خدای د تاسو د سلامتیا او روغتیا هیله لرو
لا تهران رادیو هر کله راشه اوري لا تهران رادیو هر کله راشه پروگرام اوري په دغه پروگرام کې خپل شعرونه نظرونه کره کتنی او مطلبونه شاملولای شي په خپل لیک په خپل غږ هر کله راشه ستاسو پروگرام ستاسو غږ ستاسو نظر هر کله راشه ډیر مننه جمیل صاحب زه هم په خپل وار قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او پر کله راشه پروګرام کې د شاملې لپاره د واتس اپ د ګروپ نمبر ورته هم اعلانوم نو قدرمنو اوریدونکو د غشمیره در سره ولیکي 00 9 1 9 6 9 4 5 3 همدارشان پښتو nahanivi@yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده او تاسو په دغه پته خپلې لیکنې او غږیز پیغامونه موږ ته راستولی شئ radio.ir/ps او parstoday.ir/ps زموږ ویب پانه سایتونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه سیاسي تبصرې مرکه او همدارشان ادبي کلتوري او دینی مطالب هم لوستلی شي او هم کتلی او اوریدلی شي نو ګران اوریدونکو دلته به یو نغمه اورو او بیرته به راګرځو ستاسو حضور ته
پروگرام کې درته یو ځلی بیا ته د هر کلی کو او مېرمن فاطمی کا خوخه مې خپل پروگرام پیلو د محترم قدرمن ډاکټر زبیح الله اقبال ورو رالیګلی په دغه خپل خبرو سره کاجی په انسان کې د ګناه لارې چارې بیا وایي چې لومړی غریزه په انسان کې غریزه شته چې په افراط او تفرید یې اخته کوي نو باید د کابو کېدو تعدیل او انډول لارې چارې وپیژنو حضرت امام علی علیه السلام فرمای الله تعالی پرختی په عقل زانګړی کړي او په تکوینی توګه په عقل پسې زی زناور یې په شهوت او غوسه زانګړی کړي او په تکوینی توګه خپل حیواني غریزه پورې کوي بیا خو انسان ته د هر څه په ورکولو سره عقل غوسه او شهوت شرافت وبخ کچیر انسان د عقل پیروي وکړي مقام به له پرختو چتی او په شهوت او غوسه پسې شنو بیا مېرون فاطمی لزنور به هم ټیټ وي وای چې کوم کسان چې له حیواني غریزو پیروي کوي قران په حق لبیا وای او په حقیقت کې موږ ډیر پیریان او انسانان دوزخ ته پیدا کړي ځکه چې زړونه عقلونه لري خو فکر پرې نه کوي او نه وهږي او سترګې لري خو سپرې نویني او غوونه لري خو سپرې ناوري د څارویو په شان دي بلکې تر دې بیا بیات بلاري دي هو دوی پورا نه خبره دي ځکه چې د خيون هر ډول امکانات یې درلودل خو بیا هم ځان خنک او ځان پر مخ بونتل بیا وی چې غریزي زواکونه د اخلاق عالمان و ای د ګناهانو جرړې او انګیزه لدرې زواکونو سرچینه اخلي لومړی شهویه زواک دویم غزبیه زواک او دریم بیا وهمیه زواک نو شهویه زواک په ارتباط بیا وی چې په نفسانی خوندونو کې انسان د افراط لوري ته کاږي چې پایله بیا په فحشا او بدیو کې ډوبېدل دي غزبیا ځواک په اړه مېرمن فاطمی بیا وایي چې انسان تیری سرکشي او ظلم ته اړ باسي او وهمیا ځواک په ارتباط هم بیا وایي چې په انسان کې د ځان منمې او کبر روحیا را ژوندې کوي او په دې لار کې پر سترګو بیا ګناهونه کاکړي نو ډېر جالب
واقعا ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب زبیح الله اقبال پرشتیا کچیر انسان ښه اخلاق ادب ولري
لمونز عبادت وکړي نو خدای پاک ته نږدې کیږي، او که غیر اخلاقی او پست کارونه تر سره کړي نو له زناورو څخه هم پست او ټیټیږي.
بالکل
دغه یو بل مطلب جمیل صاحب چې د پاکستان د پښتنو د یو ستر شخصیت او شاعر اجمل خټک په اکلدی زموږ یو ګران ورور د پاکستان له خیبر پښتونخوا را لېږلی، خو نوم یې نه دی ښودلی او یوازې موبایل ټلیفون شمیره یې را لېږلی.
انشاءالله چې بل لیک را لېږي میرمن فاطمی بیا به لیک
انشاءالله. وایي چې د مسلسل جهد و جهد مجسم صورت
اجمل خټک یادی.
بعد وایي چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې د اکوړه خټک سیمې د حکمت خان په کور کې زیږیدلی اجمل د زیږون نن 100 کاله پوره شو. په غریبه او خواري کشه کورنۍ کې زیږیدلی و او اجمل یو نړیوال شخصیت څنګه جوړ شو همدغه په خپل مسلسل جد و جهد او دوامدار مبارزه اتم صنف کې چې کامیاب شو نو د کلي د ماشومانو سکول یعنی مکتب یعنی ښوونځي استاد شو. چې لسم پاس کړو نو په راډیو کې د متن د لیکنو یا د لیکونکي په حیث ملازم شو. دغه دوران کې د منشی فاضل او ادیب فاضل سندونه هم واخیستل. په 1953 کال کې پښتون لیک جوړ کړ. نو
پښتون لیک یادی کنه یو تنظیم
دی پښتون لیک نو په اورومبی زل ونیول شو او په لپسې د قیدو بند سره مخامخ پاتې شو. خو په قید کې هم ولوله
او انګیزه نظمونه لیکلو.
تر دې چې د فارسی او پښتو ادبیاتو د ماستر امتحانونه یې د سیاسي قید دوران کې پاس کړل او بیا یې خپل شاهکار رپورټاج دا زه پاگل وم هم ولیکلو. په 1955 کال کې د اردو ژبې د ورځپاڼې انجام مدیر شو. نو په اردو کې اداري کلمونه او نورې لیکنې کولای چې په 1955 کال کې بانګ حرم ورځپانې ته راغلو. نو د کچکول په نوم د کالمونو هغه لړۍ یې دوامداره کړه کومه چې په همدغه نوم د پښتو ستر شاعر حمزه بابا نه پاتې شوې وه.
ښه، ډېره ډېره مننه کوو ګران وروره د اجمل خټک صاحب د ژوند په هکله مطلب په لنډ ډول درته خپور کړه او هیله کوو چې په راتلونکي کې خپل نوم ضرور ته انشاءالله اعلان یې. میرمن فاطمی دغه ښکلي شعرونه چې شاعر یې مشفق صمیم ورور دی زموږ یو قدرمن اوریدونکي محمد امین د پاکستان د پېښور ښار له شعبې بازار را لېږلی دی او کاژي کله کله په ما دومره مهربان شي کلا کلا مستا غم پریگ دی او لاړ شي کلا کلا اسرائیل دنیا تراشی مونږ ته هر وخت ویر ماتم پریگ دی او لاړ شي کلا کلا ستا یادونه ملمان شي په گریوان رت شبنم پریگ دی او لاړ شي انسان چرتا وفا چرتا توبا باسا کلا کلا می سنم پریگ دی او لاړ شي کلا کلا الهام هم به ننګي وکړي قسم دې وخت نا وخت می قلم پرېګ دي او لاړ شي. وا مشفقه په هیچا تکیا و نکړي وا ورز به دې روح هم پرېګ دي او لاړ شي.
او ډېر ډېر مننه محمد امین ورور چې د خپل شعرونه لموس
محتوا نه ډک شعرونه مې
فاطمی واقعا شریک کړی دی. نو دلته پام دم دغه ش شعر ته یو نغمه به
وړاندې کړم. اتمن به کار کو
قدرمن اوریدونکو ستاسو له حضور نه هرکلی کوو په دغه هرکله راشه پروګرام کې. جمیل صاحب زو د قدرمن اوریدونکو محمد طارق صاحب چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې لټل سیمې را لېږلې دي موږ ته یو شعر او موږ هم وایو قدرمنو اوریدونکو ته وایي چې ما چغه کړه په ښار کې ټول کانه وو په ظاهر ګرځېدل خو ټول ویده وو. دا ښار یا دا ښار عجیبه ښار وو. زه حیران یم وژل شویو ته یې دعا کړه خپل مړه وه دلته خپله په قاضي باندې دعوې وې د دې ښار ټوله ساتونکي خپله غلو نه غیرت او نه هم خوند و پکې پاتې خو د رنگ رنگ ښکارېدل چې پښتانه وو.
بابا
څنګه شعر
ډېر جالب شعر وو. حقیقتا چې مونږ د خپل ملبته شعر کې ویلي چې دا خار عجیبه خار وو. زه حیران یم مونږ هم دې ښایسته شعر حقیقتا چې حیران کو ډېر جالب مطالب وو پکې. ډېره ډېره مننه د خپل ګران قدردان ورور چې مونږ سره دا مطلب شریک کړی. وای چې البته مرون فاطمی مطلبونه شته دي نورم شته را سره، خو بیا را سره بیا وخت را سره کمیږي که دا نور مطالب وایو. نو څه خیال دی لاړ نه شو داسې د غږیزو پیغامونو ته ملګرو خدا بیا که تاسو خوښوي وایو چې لاړ شو نو زو بیا ډایرکټ چرته نظام الدین کاکړ صاحب ته چې دغه غږیز پیغام یې مونږ سره شریک کړی دی.
السلام علیکم. السلام علیکم د جنوبی پښتونخوا پښین برشور څخه نظام الدین کاکړیم. د ډېر وخت پس بیا د ارکل راشه پروګرام ته په خپل اواز کې یو فزړه پوری شعر وړاندې کوم. هیله لرم چې ستاسو د خوشی وړ وګرځي او ټول همکاران او اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه او هیله مو داغه د شروغ جوړ او خوشاله بیاست. بالکل خاص په کوټه کې هم حالات ډېر سره کړکې چند دي. دلته زموږ افغاني ورونه چې کوم دي هغه هم ډېر بېخي چلچلن نور سره بد دی. نو را به سو د شعر په خوا د خپل ضمیر سره شر نه و په کار کړی مې دی. د خپل زمیر سره شر نو په کار کړی مې دی. په ځین خلکو باور نو په کار کړی مې دی. د خپل زمیر سره شر نو په کار کړی مې دی. په ځین خلکو باور نو په کار کړی مې دی. گزار د خپل زړه په سر نو په کار کړی مې دی. گزار د خپل زړه په سر نو په کار کړی مې دی. تا سره جنگ د نظر نو په کار کړی مې دی. مال ماتم د دې وطن په بربادی او پکار. مال ماتم د دې وطن په بربادی او پکار. مال د سر اختر نو پکار کړه می دې. مال ماتم د دې وطن په بربادی او پکار. مال د سر اختر نو پکار کړه می دې. ستاد دروغ په وادو تیر وتل نو پکار. ستا انتظار ما زیګر نو په کار کړی مې دی. دلته کښې عرض پر لی د جنگ د اور جامې کړي دي. دلته د سرو ګلونو کر نو په کار کړی مې دی. دلته د سرو ګلونو کر نو په کار کړی مې دی. اوس چې پر یاد کوم بد به کوم ځکه تا ته. اوس چې پر یاد کوم بد به کوم ځکه تا ته. زیګر درد پر هر نو په کار کړی مې دی. مال په کار وو چې مې سوچ د خپلواکۍ کړی وې. مال په کار وو چې مې سوچ د خپلواکۍ کړی وې. مال د خپل سر خطر نو په کار کړی مې دی. مال د خپل سر خطر نو په کار کړی مې دی. دومره به ووایم چې ځان له مې دوکه ورکړې. دومره به ووایم چې ځان له مې دوکه ورکړې. باور په تا دومره زر نو په کار کړی مې دی. باور په تا دومره زر نو په کار کړی مې دی. د جنگ خبرې مې لوهاره په غزل کښې ځای کړې. د جنگ خبرې مې لوهاره په غزل کښې ځای کړې. زور که د ګل په ډنډر نو په کار کړی مې دی. شعر د فضل رحیم لوهار صاحب. هیله ده چې راته نشرې کړي.
ډیره ډیره مننه محترم ورور نظام الدین کاکړ صاحب چې دغه غږیز پیغام دې را شریک کړی و. مننه کوو او انشاءالله تعالی همیشه دا کارونه وکړی. غږیز پیغامونه شعرونه مطالب او هر څه ستاسو په نظر ښه راځي موږ ته هم راولېږئ.
نظام الدین صاحب زموږ زوړ یار دی
واقعا. هغه د کلونو کلونو زموږ سره همکاري هغه وخت چې محبت صاحب دلته وو.
الله دې خوشحاله ساتي. انشاءالله
جمیل صاحب دا بل غږیز پیغام زموږ ګران اوریدونکي ډاکټر محمد رحیم صاحب د ایران له قوم ښار رالېږلی او دغه پیغام که ستاسو خوښه وي په ګډه سره
واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د خاتم المرسلین حبیب الٰہی العالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نیکمرغه زوړه د دنیا ټولو مسلمانانو ته، خصوصا د هر کله راشه ګروپ ملګرو ته مبارکي وي. درود وی او سلام وی په جمال د محمد، درود وی او سلام وی په جمال د محمد، صلات او برکات وی هم په آل د محمد. نشته په الفاظو کې وړتیا د ستایش ته، نه زه به څنګه بیان کړم کمال د محمد. کلمر دی که سپوږمۍ ده او کدا همه افلاک، پیدا دی کائنات ټول په اقبال د محمد. خائص که د دنیا وی کوي حوری د جنت، شکله برابر د یو وصال د محمد. زر قوله د طبیب او زر خبرې د سینسدان، هیڅ کله وړاندې نشي په یو قال د محمد. اخلاق او د رفتار او د کردار داسې بیلګه ده، نه تیر دی نه براشی بل مثال د محمد. او رحیم اطاعت یې محبت سره لازم دی، له خدای غواړه عمل ته په اقوال د محمد. صلی الله علیه و آله و سلم. ډیر مننه.
ډیر مننه خپل ګران قدردان ډاکټر محمد دار رحیم صاحب د دې خولي پیغام. رحیم صاحب خو یو لوی او ښه شاعر دی او موږ سره اکثر په دې پروګرام کې ملګرتیا کوي. د ملګرتیا نه صرف د خپل ډاکټر رحیم صاحب، بلکې د ټولو ادار کلرا شاد ګلمن خيستا ګلانو یو دنیا مننه کوم چې موږ سره په دغه پروګرام کې شرکت کوي. موږ پیوګو چلتا کومه بیخ بنا ده، مقصد په افغانستان کې د انټرنیټ دومره خانه ده، خو بیا هم مېرمن فاطمی دی موږ سره واتس اپ لاره ملګرتیا کوي. نور پروګرامونو او کومه شبکې اجتماعي دي او مختلفې ټولنیزې شبکې غول لاره ملګرتیا کوي. د خپل یارانو ډیر حقیقتا چې مننه کوو. او مېرمن فاطمی کاش کې سره وخت وي، خو وخت نشته. که خوښه دي له خپلو دوستانو عزیزانو او یارانو به هم دلته اجازه وغواړو.
خدای په امان. تلپات خوشبویی. محترم اردوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده، مونږ د تلپاتې وږمې په پروګرام کې د حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي د ویناو په مټ په مختلفو معرفي او تفسیري موضوعګانو خبرې کوو. آیت الله خامنئي د دغه ټولګې په شپږمه برخه کې د قارون د مال غونډولو او پیسې پالنې مسلې ته په اشاره سره ټول خلک له دغه غندل صفته یعنی منکی دا غوی وینا ته ستاسو پام راګرځو. د بنی اسرائیلو د قلاو په حق له آیت کې چې یو شمېر کسانو قارون ته سپارښتنه کوله او ویل یې قارون ته به دا نه ویل چې هر څه لري یا نه لري، یعنی ټول مال دولت دی له ځانه لیرې کړه، بلکې ویل به هغه څه چې لري وسیله وګرځوه.
دنیا مال او پیسې یو وسیله ده لوړو انساني او بشري مرتبو ته رسیدو وسیله، مانوی مقامات ته رسیدلو وسیله، دا یو وسیله ګرځیدل شي. تاسو په دې پیسو سره دنیا آبادول شي، د انسانانو ژوند ژغورل شي، توکمیز توپیر لري کول شي، بے وزلان او کمزوری خلق لفقر او ضعف راوستل شي. لومړی خو دا چې هغه څه چې ستا په لاس کې دي اتاق الله دي، یعنی خدای درکړي دي. دوهمه دا چې لار یې دا چې دا د خدای په لاره کې ولګی، خو داسې هم نه ده چې ته ځان ته هیڅ برخه او مال پرې نږدې، ته هم برخه لرې، له خپلې برخې هم استفاده وکړه. و احسن کما احسن الله الیک، خو لکه چې خدای تا ته مال درکړي ته هم له نورو سره مرسته وکړه. ګورې دا د ژوند اصول دی چې اسلام یې زموږ لپاره ټاکي، دا هغه څه په پوټه چې په خپله هغه بے عقله فکر کاوه. هغه پیسه داره او بے عقله قارون به ویل انما او تایته علی علم، دا خو ما په خپله او په خپله پوها ګټلې دي، حال دا چې داسې نه ده، خدای تعالی وسایل برابر کړي وو، هغه هم د دغو وسایلو په مټ لاسته راوړ. پر دې اساس په قرآن کې ځینې آیتونه داسې دي چې او دغه ډول آیتونه زیات دي چې د ژوند قاعدې او طریقې ټاکي. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya